درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرستیالې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونمانن پر خپله اکسپانه لیکلي روز وا اوتن بایو وا او مارس پوتسل. په دې کتنه کې د افغانستان د ځانګړي همغږونکي سینیر اوغلو د راپور او د کار او زده کړو د حق په شمول د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په باب خبری وکړه. یو نماده هم ویلی چې اغلی او تنبایوال راستنیدونکو کډوالو سره د ملګرو ملتو د مرستو او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د حل زلو پاړه هم د نظر تبادله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شتو څنګ د شتو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شتو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پروند د شتو په وړاندې د زور زیاتی د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځنی کمپاین په تړاو په خپل اکسپانه یا ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شتو مبارزې ستایلې دي. طالب چارت واکی وای پرون شنبه د تورخماوس پین بولدک لاري له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه کې لیکلي پاکستان د تورخم د لاري 3101 شپته کسان چې 1500 شپوج اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول استلی دي. د غراس باختر خبري آژانس پرون خبر ورکړ نشته 400 کورنۍ چې شمیرې 2440 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. د بلی مقاومت جبهې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون مازیګری د طالبانو د رینجر موټر په لاره کې ماین والوزاوه او په لړ کې درې تنه طالبان ووژل شول. خو د سیمې یوې سرچینې د نوم د نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته پرون وویل چې د طالقان تر یوه پلچک لاندې د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. طالب چارواکو چاودنه تایید کړې خو د مرشوبلو په اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یوه برید کې نن د جرلس امنیتي ځواکونو په شمول یو ویشتنه ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی. د اکثرو ټپیانو حال نازک شوتل شوی دی. د بنو امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه نن غرمه د بنو میران شاپل لوی لار د آزاد منډي په سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې د جرلس ملیشه ځواکونو ترڅنګ اته ملکیان ټپیان دي. د حماس سخت دریځ ډلوی چې د احمد الغندور په نوم یو قومندان له اسرائیل سره په جګړه کې وټل شوی دی. حماس چې امریکا او اروپا یې تیاجی تروریستي ډله ګني نن د الغندور د وشل کېدو خبر ورکړ. خو وی نه ویل چې نو موړی کلاو چیرې وشل شوی دی. د غزې جګړه د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له بریده وروسته پیل شو. او د یونان ساحل ساتونکو نن ویل د وی باری بیړی جرلس عمله هغه مهال بې درک شو چې بیړی لیسپوس ټاپو ته چیرمه ډوبه شوه. په دې بیړی کې چې د افریقایي هیواد کومور بیرغ پرې ځړېده 14 تنه عمله سپاره و چې اته مصریان او نور سوریوال او هندیان. د یونان ساحل ساتونکو یو تن ژغورلی دی. دا سه زمو شخله ازادي رادیو اوریدا سري رادیو خبرونه وس چلر وش ساته اوریدای شي. د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د استلو خلاف د عریضه په اړه پریکړه کوي. له پاکستان څخه سپین بول ډاکټر راستل شوی کډوال وایي
استریه به نیمه کوله پیسې نیمه که سونه دا غره کوم شی لاول ولا کوي.
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د شپږ میاشتو لپاره د تباندي 800 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړي. د غزنی اوسیدونکو د سردې د کرنیزې پروژې د بیا فعالیتو غوښتنه کوي. د دې پروژې په خوانی کارکونکو وایي
هر کار کول سکه یی شروع کړي د کار سره به پیدا کړي. دا څه نه کې چې بیا د خلکو ته پلاس ورکړي یا بیا تجربه خلکو ته پلاس ورکړي.
د کونړ اوسیدونکو د چاک د اوبول کمواله شکایت کوي.
د کور کې کوي بناغه کور کې کوي اغل ته کوي د ټول کویان چې دا وڅ راځي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه له خپل هیواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په ضد د ثبت شوي دعوې په اړه غونډه کوي. پاکستاني رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشرۍ د یحیی اپریدی او عایشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی. د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستاني حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په ضد ثبت کړه. د بلخوا د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وای د بی اسناد افغان کډوالو ایستل دوام لري او تر اوسه تر څلور لکه زیات افغانان له پاکستان څخه ایستل شوي دي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
د پاکستان ستره محکمه د راتلونکي جمعې په ورځ یعنی د دسمبر په لومړۍ نیټه د هغې عریضې په اړه غونډه کوي چې له دې هیواده په زور د افغان کډوالو د وستو د پریکړې په ضد ثبت شوې ده. پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي ستر محکمې د غونډې لپاره د سردار طارق علي مسعود په مشرۍ د یحیی افریدی او عایشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکلی دی. د عریضه نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو لکه افراسیاب خټک، محسن داور، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوا، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق او یو شمېر نورو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پریکړې په ضد ثبت کړه چې هلته میشت افغانان په زور له دې هېواده وباسي. په دې عریضه کې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون خلاف او غیر انساني پریکړه بلل شوې ده. که څه هم په لومړیو کې د سترې محکمې اداري برخې د عریضه په دې پلمه رد کړې وه چې قانوني او ټولنیز ارزښت نه لري، خو اونۍ وړاندې د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپله ایکس پاڼه ولیکل د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدی سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شو او سترې محکمې د دوی عریضې په اړه د بحث ژمنه وکړه. د پاکستان سرپرست حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړل او تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي له قوله له 0.4 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې پرون یې رسنیو سره خبرې کولې دا هم ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ به روانه وي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا انډیپینډنټ اردو څانګې سره مرکه کې ویلي وو تر راتلونکې یوې میاشتې به د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ بشپړ شي. په ورته وخت کې راستنه شوي افغان کډوال وایي لا هم له افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو بد چلند روان دی. ننګر هر ته راستون شوی عبدالظاهر
افغانانو سره ډیره بد وضعیت کیدل او حتی کارډونه ورته شکول او هغه په هغه ډیر په ظلم باندې د کورونو نه دغه کول ویستل او په گاډو کې اچول.
په پاکستان کې افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتی ځواکونو د بد چلند په اړه د ملګرو ملتونو بیا لا بیلو ادارو هم اندېښنه ښودلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یې دا هم تایید کړی چې په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي او بیا په زور افغانستان ته استول کیږي.
کډوال د سرپناه د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو لپاره د مینو د جوړولو اعلان کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی له قوله راستنیدونکو کډوالو ته د یو شارګوټي د جوړېدو خبره کړې، خو دغه شارګوټي د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده څرګنده کړې. د دې موضوع تفصیل د آبدې سپوږمۍ په راپور کې
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي ترڅنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستنه شوې وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو، سرپناه نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ بس
له پاکستان یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه د پاکستان څخه راکړل شوی یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو دلته د کورونو کرایان هم ډیر زیات اوچت دي او اوس هم نه کېږي نو د دولت نه زموږ دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی و او ویلي و چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډیر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي، خو څرګنده کړې نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیونو څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زره افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمېر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د افغان ښځینه خبریالانو د بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې بې روزګاري او په کور پاتې کېده په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو لپاره تر ټولو سترې ننګونې دي. دغه بنسټ نن د هغې وروستۍ نظر پوښتنې پایلې خبرې کړې چې په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې کړې ده. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ څخه اورو.
په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په نوم یو بنسټ د یکشنبه په ورځ د یوې نظر پوښتنې پایلې خپرې کړې چې په تیرو 2 میاشتو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې ترسره کړي. د دې نظر پوښتنې له مخې چې په کې 200 ښځینه خبریالانو ګډون کړی، ښځینه خبریالانې د بیکاری او په کور کې د پاتې کېدو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې بنسټ مرستیالې مشهوده سروري د دې نظر پوښتنې د یوې برخې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در این نظر سنجی که از طرف نهاد زنان خبرنگار افغانستان برگزار
شد، دغه نظر پوښتنه کې چې د ښځینه خبریالانو د بنسټ لخوا ترسره شوه، په مرکز او ولایتونو کې شاوخوا 200 خبریالانو چې ټول ښځینه رسنیزو کارکوونکو شاوخوا 40% جوړوي برخه اخیستې وه. 45% برخوالې په دې باور وي چې بیکاري او په کور ناستۍ د ښځینه خبریالانو پر وړاندې تر ټولو ستره ننګونه ده.
خبرنگارانو زن میباشد.
په دې نظر پوښتنه کې ښځینه خبریالانو اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، په رسنیو کې د کاري او رواني امنیت نشتوالی، د ماسک اغوستل او د حجاب اجباري کېدل د خپلو رسنیزو فعالیتونو په وړاندې نورې ستونزې یادې کړې. په دې نظر پوښتنه کې یو شمېر ګډونوالو د رسنیو کمښت او د خبریالانو بیروزګاري د دوی عمده ستونزې ګڼلې او ځینو نورو بیا د طالبانو د حکومت د کسانو لخوا ښځینه خبریالانو سره د ناوړه چلند په اړه شکایت کړی. د دغه نظر پوښتنه یوازې 25% ګډونوالو ویلي چې د ښځینه خبریالانو وضعیت د تیر کال په پرتله ښه شوی دی. حتی مو وکړه چې د افغانستان د ښځینه خبریالانو د بنسټ د نظر پوښتنې د پایلو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو او مطبوعاتو د څارنې د مشر عبدالواحد ریان نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې تر دې د طالبان حکومت په وار وار دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د ژورنالیزم اصولو ته ژمن دي، خو تل یې د ښځینه خبریالانو په ګډون د خبریالانو پر کار بندیزونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي چې د دوی پر وړاندې ستونزې لا هم موجودې دي. نیلا ابراهیمی چې په افغانستان کې د یوې رسنۍ کارکوونکې ده وایي لا هم د خبریالانو په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو پر وړاندې ځینې بندیزونه او ستونزې شته.
د هغو ننګونو څخه یو هم د خبر سانسور دی چې موږ ورسره مخ یو. معلوماتو ته د لاسرسۍ نشتوالی، د ماسک اغوستل لازمي دي. حتی موږ ځینو کنفرانسونو ته هم ځو، دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له ماسک پرته ننوځو. کله چې لوړ پوړي چارواکي کنفرانس ورکوي، موږ نشو کولای هلته ووسو.
د بلخ ولایت یوه ښځینه خبریاله مروه چې تازه کورنستې شوې ازادي راډیو ته وویل چې له بیکاری وروسته اوس له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ ده.
فعلا خانه نشین شدیم.
د اوس لپاره زه په کور ناسته یم. کوم ستونزې چې زه لرم یو دا چې زه له رواني، روحي او اقتصادي ستونزو سره مخ یم. نه یوازې زه بلکې ډیرای ښځینه خبریالانې چې وزګاری دي له همدغو ستونزو سره مخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وشي.
هغو ښځینه خبریالانو چې د افغان ښځینه خبریالانو بنسټ په نظر پوښتنه کې برخه اخیستې وه، له نړۍ څخه د بیروزګاره ښځینه خبریالانو د مالي ملاتړ، د جنسیتي تبعیض د له منځه وړلو او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو د هواري او د قوانینو د بدلون غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنې په ګډون د خبریالانو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو د ښځینه خبریالانو وضعیت خورا د اندېښنې وړ بللی و. دغه بنسټ د روان کال د اسد د میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي وه چې دا مهال په افغانستان کې یوازې 204 اتیا ښځې په رسنیو کې کار کوي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ دفتر یعنی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعالې شوې، نږدې 70% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یو شمېر نور هم له دندو ګوښه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بې سلې واکمنېدو وروسته یو شمېر نور مسلکي خبریالان هم له افغانستانه وتلي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې له 2 میلیون ډیرو اړو خلکو سره مرسته وکوي. ډبلیو اف پی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې دې پروګرام د اکتوبر په میاشت کې له 4 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته کړې ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای چې په راتلونکو شپږو میاستو کې 840 میلیون ډالرو ته اړتیا لري څو په افغانستان کې له شاوخوا 2 میلیونو زیاتو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. یاد سازمان د شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې یې په افغانستان کې یوازې 4.4 میلیونه اړمنو کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې له دې شمېر 2 میلیونو غیر نغدي مرستې او 1 میلیون کسانو د ژمي لپاره د ځینو اساسي توکو په ګډون نغدي مرستې هم ترلاسه کړې دي. راپور زیاتوي چې د دې مرستو په بله برخه کې د ښوونځیو ځینو زده کوونکو، ماشومانو، د شیدو ورکوونکو او امیندوارو میندو لپاره د تغذیه توکو برابرول هم شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هڅه کوي د مالی سرچینو د تامینولو په صورت کې د ژمي په اوږدو کې د افغانستان په 386 سیمو کې له 6.5 میلیونو خلکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا په سړېدو سره په کابل کې یو شمېر اړمن کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو توکو د پیرلو توان نه لري. د دوی له ډلې محمد آزادي رادیو ته وویل:
خو مې مایوبه ده، د 500 فامیلی په څلور لارې کې کراچۍ لرم. زما ستونزې ډېرې زیاتې دي. نن مې 10 روپۍ کار هم نه دی کړی چې د لارې کرایه ورکړم او کور ته ولاړ شم.
یوې بلې اړمنې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم آزادي رادیو ته وویل:
نه وړ لرو او نه غوړي، خوشینی ډیره ده. ژمی راغی، لرګي او سکاره نه لرو. غواړم چې له ما سره مرسته وشي.
دغه کسان په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د زلزلې، اقتصادي فشارونو او هیواد ته د کډوالو د راستنېدو له امله د اړمنو کسانو د شمېر زیاتوالي ته اشاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو اوچا زیاته کړې چې د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د 1000 بې اسنادو افغان کډوالو ایستل به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو کسانو شمېر زیاد کړي. پاکستان څخه د باندې 1.1 میلیونه بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، چې ځینو یې له پاکستانه تر شړلو وروسته آزادي رادیو ته ویلي چې په پاکستان کې مال او شتمني پاتې شوي او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي او بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د حماس ډلې لخوا د ولس خوشي شویو کسانو له ډلې د اسرائیل 14 وګړي نن اسرائیل ته وسپارل شول. د قطر چارواکي وایي حماس پرون ناوخته 12 وګړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشي کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشي سویو کسانو له ډلې دیارلس یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشي کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیره شپه خوشي سول چې په هغوی کې دیارلس یې د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشي سویو کسانو کې شپږ ښځې او اوه ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې و بهرني وګړي هم خوشي کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا نه دېرش فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشي سول. د جرمني خبری اژانس د یونیت په نوم د اسرائیلي خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشنبه هم دیارلس نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشي سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلي چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشي کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشي کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګ کې د اوو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربان نافذ دی، خو بیا هم ځینې پېښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربان درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په غزنی کې د هیواد دوهمه لویه کرنیزه پروژه یو مخ له کاره لوېدلې. زرګونه جیری بمځکه غصب شوې، د ماشینرۍ زیاته برخه لوټه او غلا شوې او فابریکې په ټپه ولاړې دي. اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دې پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سردې کرنیزه پروژه دا پروژه په 1993 هجری شمسی کال کې ډیزاین شوی او شپږ کاله وروسته بشپړه شوې ده. پر شپږ اتیا زره جریبه مځکه جوړه شوې ده. سردې پروژې چارواکي وایي هغه وخت دغه پروژې په تکمیلېدو 24 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی وو او شاوخوا 3500 کسانو پکې کار کاوه. د روسي انجنیرانو په مرسته جوړه شوې ده. سردې پروژه هغه وخت مستقل ریاست وو. شپاړس امریتونه یې درلودل. د هر امریت درې یا څلور مدیریتونه وو چې شاوخوا 160 کسان کارمندان یې درلودل، خو اوس هغه سینه ده ځکه امریت سوي او یوازې 40 کسه پرسونل لري. د مشینري زیاته برخه یې وخت په وخت زورواکو او چارواکو لخوا لوټ سوي او چور سوي. د تعمیرونو او ورکشاپونو ورونه شټرونه او دروازې غلا سوي. ودانۍ یې کنډوالې سوي او اوس شنو کوترو پکې ځالې جوړې کړې دي. دا پروژې په احاطه کې په سوونو ناکار موټران، تراکتوران، بلډوزران، سکواټران او نور غشتلي ماشينري په پنچرو ټیرونو پرته ده چې د ډیرایو یې ماشینان ایسي او نور درنې وسپنې چورسوي او یوازې باډې پر سینه پرتې دي. سپینجری عبدالجلیل شپاړس کاله په دغه پروژه کې مامور پاتې سوی.
خو انقلاب جنګ مقصد ډېر افسوس ده.
دای وای دلته 50 میلیونه ټنه وسپنه پکې پرته و چې اوس یې زیاته برخه چور او غلاسه وي ده. د نورو میوه او محصولاتو ترڅنګ په کال کې 800 ټنه غنم ورڅخه اخیستل کېده، خو دغه پروژه اوس یوازې یو کبارخانه او کنډوالې پاتې ده.
یوازې دا شارزاد بې شوي وه چې د وسپنو په شمار باندې 50 میلیونه ټنه د وسپنه ده.
عبدالجلیل آزادی رادیو ته وویل له یادې پروژې د امنیتي ځواکونو د تمویل او یو شمیر پاپریکو لپاره ګټه اخیستل کېده، خو وروسته د خپلمنځي جګړو پر مهال یې سیمه ییزو زورواکانو ټول تاسیسات، ترانسپورتي وسایل او نور سلګونه تولیدي ماشینونه چور او لوټ کړل. ډیری کارخانې یې درلودې.
کارخانې مقصد نجاري و، ریګریشن و، ماشینری ماشینانو جوړېدو موټرو جیرو جیو دا ټول شان موجود دي.
لا ریاست جماعت او روختن څخه پرته په سردی پروژه کې و درس غټ او واړو کورونه جوړ شوی دی. سردار کجکی بند وروسته د افغانستان دوهم لویه کرنیزه پروژه ده چې دلته نجاري ریګولیشن د وسپنو ویلولو کارخانه د سر کود جوړول د موټرو ورکشاپونه او ځینې نورې تخنیکی کارخونې وي خو اوس نسته. دا په داسې حال کې ده چې اوس د غزنی ګڼو اوسېدونکي د دغه پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي چې له دې سره به هم حکومتونو هم د سیمې خلکو او هم هیواد ته هر اړخیزه ګټه ورسیږي. شاوخوا شپېته کلن عبدالوهاب په دغه پروژه کې کلونه وړاندې تحویلدار پاتې سوی دی. دی وایي د دې پروژې بیا فعالېدل به یو ښه اقدام وي چې دولت او ځایي اوسېدونکو ته به یې ډېرې ګټې ورسیږي.
دپاره د کار سړی غواړي هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سړی به پیدا کوي. داسې نه کې بې سواده خلکو ته په لاس ورکي یا بې تجربې خلکو ته په لاس ورکي. کنې دا پروژه داسې وه دلته زه تحویلدار وم دا یو ډیپو تقریبا په درې میاشت کې نه سو موجودې اوس هېڅ شوی نس نو دا کشکې کار ورته سوی وای هغه دې موږ بس کړو.
55 کلن نورالدین په دغه ځای کې ساتونکی دی. دی وایي له دې پروژې 6.5 جریبه کرنیزه ځمکه خړوبېده او تر څنګ نور اقتصادي ګټه هم اخیستل کېده خو که بیرته فعاله سي د خلکو په ژوند او د بیکارۍ کچې په راټیټېدو کې مثبت رول لري.
موږ کار غواړو چې جوړه سي. اول د هلمند پروژه وه دوهمه داوتان وخت کې دغه دوهمه پروژه وه. اویا 8000 جریبه ځمکه ټوله غضبینه نیولې ده غصب کړې ده. کارونه نشته پکې شی نشته پکې خلک بېروزګاره دي سي اوس کار پې وسي د پروژه باندې کار وسي او د خلک مصروف سي او د پروژه سایدات پیدا کوي څو ژوند زندګي خلکو سره برابر سي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي چې یاد پروژه بیرته فعاله کړي. د سردی پروژې مسؤول نورالحق منصور ازادي راډیو ته وویل دغه کار د امریت صلاحیت نه کیږي نو له وزارت سره یې خبره شریکه کړې ده چې دغه پروژه په وزارت پورې مربوط سي.
موږ داسې غوښتنه کړې ده چې دغه پروژه راسن باید تر وزارت پورې مربوطه سي. مخکې راسن تر وزارت پورې وه ځکه په امریت په صلاحیت باندې او د امریت کوم امکانات ورته ول کېږي دا هېڅ امکان نه لري چې دا پروژه ورباندې پښو ودرول سي. که راسن په وزارت پسې مربوطه سي بیا یو څه امکانات شته انشاءالله.
دا چې دغه دومره لویه پروژه په داسې بد حالت کې قرار لري نو امکان لري چې بیرته د فعاله او جوړه سي. عبدالجلیل یې په اړه ځواب وایي
بالکل جوړېدل شي چې اول پرسنل ورته ورکړل شي دوه مستقله بودجه ورته ورکړل شي او مکمل بودجه ورته ورکړل او کارګري او فني نفر یې انجینران دا پروژه ډېره په اسانۍ سره جوړېدلی شي ځکه نارونه یې ښکلي دي جویان ښکل شوي دي تنه دونه دي چې له خاورو ډک شوي دي.
دا چارواکو په وینا چې د پروژې له 6.5 جریبه مځکې څخه 6.5 جریبه مځکه یې د تیرو حکومتونو د بېغورۍ له امله غصب سوې ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ د مرکز اسداباد په ګډون د دې ولایت د زیاتو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې د ټراک پاکې اوبه نه لري. دوی وایي هغه کوهیان چې پخوا کیندل شوي وو هغه هم اوس وچ شوي دي.
د شولتن ولسوالۍ او مرکز اسداباد دوه تنه اوسیدونکي حاجی احمد جان او زاهد الله
لناړی
نیولې تر نورګل او لچپې درې تر مرکز اسداباد پوری ډېرې کلی او کورونه سندونو سره نږدې پراته دي خو بیا هم د وچکالۍ په وجه یې ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمیدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډیره سخته څنګه د چاڅو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وکي او دلته د سرکه کم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي.